قبل قرار دهد که برایشان کمر شکن نباشد.
سلامت باشین.
زنده
باشین.
آقای هوتک. سلامت
زنده باشین که به برنامه تشریف آوردین. تشکر از شما همچنان شنونده عزیز. تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با شما است. خدا نگهدار.
ډیر زیاتمن لتاسو او قدرمن ملمت څخه دوستانو په یو بل خبرونه کې محرکلی کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. پاکستان یو اربیا چمتواله خودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړ کړي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویل چې د کډوالو بحران ټول اروپا اندېښمنه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان کډوالو د ستونزې د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر وایي دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنوا کې جوړیږي. په کابل کې د یو ان ایچ سی آر ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې به بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. خغل فرهاد وایي د یو ان ایچ سی آر د اجرایوي کمیټې په ناسته کې به د افغان کډوالو د هغو د ستنولو او د بیا ځای پر ځای کولو په اړه بحثونه په یوه خاصه غونډه کې د مرستندویو هیوادونو په ګډون ترسره شي. دا فرهاد په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د مرستندویو هیوادونو وخت چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. پاکستان یو ځل بیا چمتواله خودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي رډیو ته ویل چې اسلام آباد د کابل له خوا سره سم هر راز همکاري ته چمتو دي. د سولې خبرې چې د روژې په میاشت کې پیل شوې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وسنډیدي. سرتاج عزیز همداراز د پاکستان پر ضد د افغان چارواکو وروستیو څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل د افغان حکومت تورونو پاکستاني چارواکي اندېښمن کړي او زیاته کړي چې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې د افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ د ټولنې یاریقا په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او نور افغان چارواکو سره هم وګوري. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزیر پرون د ایران د کورنیو چارو وزیر سره چې کابل ته د ریکا په غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی کتلې دي. نوموړي د ایران د کورنیو چارو وزیر سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړي. سید حسین علمی بلخی د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فزبی سره چې پرون د ریکا په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته ورسید په کتنه کې د افغانستان، ایران او د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ترمنځ د درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو پر اړتیا ټینګار کړی. دواړو وزیرانو په ایران کې د را غیر قانوني کډوالو ته د استوګنې د قانوني اسنادو د ورکولو په اړه خبرې کړې او پریکړه یې کړې چې دواړه لوري دي دا هغه افغانانو د ثبت او راجستر لپاره چې په ایران کې د استوګنې اسناد نه لري وګړه تر هغه برابر کړي. د ایران د پارلمان مشر وایي د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لاریجانی اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغه بحثونو هم تاوده او ډراماتیک وي چې اوسمهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لاریجانی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د پارلمانونو د مشرانو په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې همداراز زیاته کړه چې د دې موافقې د څېړنې په مقصد د ایران پارلمان یا مجلس یوه کمیټه جوړه کړي. د ایران یو جګپولي چارواکي پرون خبر اعلان تول دا کمیټه به په راتلونکو څو اونیو کې د دې موافقې په اړه پریکړه وکړي او ښایي پارلمان په شاوخوا یوه میاشت کې رای ورکړي. لاریجانی وویل چې د شخصا دا موافقه ښه ګڼي خو خبرداری ورکړ چې ښایي ځینې مخالفتونه هم ورسره وشي. له دې مخکې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خبرداری ورکړی و چې د نړۍ قدرتونه دې پر ایران بندیزونه لرې کړي او که داسې ونه شي نو اټومي موافقه به هم نه وي. خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویل بندیزونه به د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د موافقې له عملي کېدو وروسته لرې کیږي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویل چې د کډوالو بحران ټول اروپا اندېښمنه کړې او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پرون لدی مخکې ویلي و چې ټول اروپا په ویره کې د ځکه مشان نشي کولی د کډوالو بحران حل کړي. اوربان همداراز زیاته کړه چې د کډوالو بحران د جرمني بحران دی نه د ټول اروپا. انګلا مرکل د اوربند سرګندونو په جواب کې ول د هنګری د صدر اعظم دا خبره سم ده چې باید د اروپا سرحدونه خوندي او کډوال رجستر شي. خو دې زیاته کړ چې دا به د کار پای نه وي. د هنګری صدر اعظم د اندېښنه په داسې حال کې خي چې لسی شنبې ورځ راځي په پلازمینه بوداپست کې لکه تر لګه 2000 کډوال غیر پاتې دي. ډیر کډوال غواړي چې جرمني ته ولاړ شي، خو هنګری وایي چې غواړي د اروپای ټولنې مقررات عملي کړي. د هنګری پولیسو د تیر ورځو مظاهرو په دوام چې په ترڅ کې کډوال جرمني ته د تلو غوښتنه کوله، د کلیټی پونم د اورګاډي سټیشن بیا پرانیست. خو د هنګری د اورګاډي اداروي د لویدیځو هیوادونو ته مستقیم سفر نه ځنډولي. او دوه برتنوي خبري اعلان چې په ترکیه کې پورانکارو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی و پرون خوش شول. جک نراهن او کمرمن فلیپ پندلبوري تیرونه د ترکیه په جنوب ختیځ خار کې دیار باقر کې ونیول شول. دا دوه خبري اعلان په یو سیمه کې چې اکثره کوردی ځوانان لامنیتیز وکونو سره نښتي کوي ونیول شول. ولکه د دې برتنوي خبري اعلان ژباړون کې محمد اسماعیل رسول چې هغه هم پولیسو نیولی او تر اوسه نه دی خوش شوی. د دې درو کسانو نیول د بشري حقوقو د مدافع ډلو، رسنیو، متحده ایالاتو او اروپای ټولنې له سختو اعتراضونو سره مخ شي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. دا پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د کابل د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته ویلي چې اسلام آباد د کابل لخوا سره سم هر راز همکاري ته چمتو دي.
روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د فایل په اړه بحثونه به په لومړی توپ کې وي.
دا نوموړي د دې سرګندونو بشپړ ریپورت لرو. همدارنګ به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې د ابتدایي محکمې له لوري د وینجلۍ او هلک په عام محضر کې وهل د بشري او اسلامي اصولو خلاف بلل دي. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې ملګری ملتونه وایي په اروپا کې د پناه اخیستو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا 140 سره کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسیدلي دي. دغلته له یو افغان زلمی سره غږېدلی یو. همدارنګه په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام د ترکیې په سواحلو کې د یو ماشوم د مړي موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس کړی دی. دا مسله هم څېړو. که وخت وځي نور ریپورټونه به هم ولرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مه باسي. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی خوده لشي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل تایم کان برابروي. دا پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوال اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي رډیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوا سره هر راز همکاري ته چمتو دي. په دې اړه به نور تفصیل احمد تکل نو اورو.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي ک افغان حکومت وغوړی هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وزندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښي سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د فایل په اړه بحثونه به په لومړی توپ کې وي. او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې و چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي. خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د مولا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل چې اکثر ملکی وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن کړی. لا آزادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارت هم له ګواښ سره مخامخ کړی.
There have been many anti-Pakistan statements.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونه وشوه چې په پاکستان کې اندېښنې رامنځته کړي او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوړه لار داده چې د لایلی له افغان چارواکو څخه پوښتو څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د دې سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نو موړی له افغانستان سره د سیمایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یاریکا د شپږم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې را برسېره کړې. سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت په بهر کې د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د هواري په یو پروګرام کې په ناغېړې تورن کړی دی. احمد تکلې په اړه تفصیل لري.
دوستانو د تیروتنی له کابل بخنه غواړو د ریپورت اوس نشر ته چمتو نه دی. یو بل ریپورت راخلو وغدا دی چې ناتو یا په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو لخوا د غوڅ ملاتړ په نوم ماموریت وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو غوره روزنه، تجهیز او مشورې زیات وخت اړتیا لري. امریکایي څلور ستوریز جنرال چې په اروپا کې د ناتو ائتلاف د قومندان پایز کار کوي د پنځشنبه پورس په کابل کې خبري اعلان ته ویلي چې طالبان اوس هم د افغانستان لپاره سترګواخ دي. په همدې حال کې د ناتو د پوځي مقام د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان همکاري مهمه ګڼي. یوسف خان زدران په دې اړه ریپورت لري.
په داس حال کې چې افغان ځواکونو تل د جګړو په میدان کې خپل وړتیا خودلی، خو له دې ټولو سره سره وخت نه وخت د روزنه او تجهیز په اړه بحث هم راپورته شوی. افغان چارواکو چې ډیر ځلې په هوایی استخباراتو او لوجستیکي برخو کې د مرستې غوښتنه کړې، اوس د افغانستان نه بهر د ناتو یو لړ پړې قومندان هم د مرستې مهمې بولی. د اروپا لپاره د ناتو د عالی ائتلاف قومندان جنرال فیلیپ بریدلوف د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د افغان ځواکونو په تجهیز ټینګار وکړ، خو یې ویل چې دا کار زیات وخت اړتیا لري. خاغلی بریدلوف وایي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو کړنې د ستایلو وړ دي او په دغه هیواد کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لا وخت اړتیا لري ترڅو دا چاره لا ښه شي.
څو کاله پخوا پوهېدو، اوس هم پوهېږو او په راتلونکي کې هم باید پوه شو چې موږ په څلورو برخو کې د افغان ځواکونو سره خپلو هڅو ته دوام ورکوو. هوایي وړتیا، استخباراتي، لوجستیکي او په ټولو برخو کې عمومي پاملرنه باید پیاوړې شي.
د نوموړي په وینا افغان ځواکونو تر دې مهاله په یوازې ځان په خشان سره د هیواد دفاع کړې ده. دا په داس حال کې دا چې افغان ځواکونه د روان میلادي کال د پیل رئیس د طالبانو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې په نامه د بلې سخت دریځې ډلې سره په یوازې ځان په جګړه بوخت دي. د ناتو څلور ستوریز دا جنرال اوس هم وسلوال طالبان د اسلامي دولت یا داعش ډلې په پرتله د افغانستان لپاره غټ خطر یادوي. نوموړی وایي طالبان په ټول قوت سره هڅه کوي چې افغان ځواکونه کمزوري کړي او دا هغه څه دي چې دوی پکې ناکام شوي دي. بلخوا په داس حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو په بل شکونه ډېر شي، وی خاغلی پلیف بریدلوف وایي چې پاکستان باید د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي.
موږ د افغان حکومت د دې هڅو څخه ملاتړ کوو چې پاکستان دې د خط په اوږدو کې پاملرنه ډېره کړي. زما په نظر موږ ټول په دې موافق یو چې د پولو په اوږدو کې د ستونزو ځواب د دواړو هیوادونو ګډې هڅې دي.
نوموړی وایي چې دی د افغانستان وضعیت څاري او په تېره میاشت کې د وسلوالو مخالفینو حملې د کال د نورو میاشتو په پرتله کمې شوې دي. د افغانستان څخه بهر د ناټو دا جنرال داسې وخت د افغانستان په وضعیت غږیږي چې کارپوان وایي افغانستان خپل وضعیت هله ښه کولی شي چې نړیوال ځواکونه د تجهیز په برخه کې خپلې کړې ژمنې ژر عملي کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
لا یوی اونې زیات وخت شو چې د ناړی او صدابات ترمنځ خسیدل لارې د ترافیکو پر مختلل شوې د سیمه اوسیدونکو وایي وسلوالو طالبانو په دې لارې کې دیوالونه وهلي او چاته د تلو راتلو اجازه نه ورکي. د کونړ د امنیه کمانډان بیا وایي چې له سرک څخه د ماینونو او دیوالونو لرې کول لپاره عملیات پیل کړي او څو ورځې وخت به ونیسي چې ټول خندونه له سرک لری شي. روحل انوري له سیمینور تفصیل راکړي.
د کونړ د ناړی او نورستان د کامدیش او برګ مټال ولسوالی اوسیدونکو شکایت کوي چې لیوی ونې ډېر ورځې وشو چې د دوی سیمې ته غزیدل لارې کې وسلوالو مخالفینو دیوالونه جوړ کړي، لغرونو یې غټی تیږي را غورځولې او په سر کې ماینونه ځای په ځای کړي دي. خو تر اوسه دولت په دې نه دی توانېدلې چې لارې کې پراته خنډونه لرې کړي.
پښتنن دا عوام ولا جنان او ماسمانان مریضان ډېر د کومې څه کولای شي څو ډېر پیاده پیاده چې د لارې باندې پرون خپل پرون جنان مریضان او هغه مشکل ده.
د نورستان د کامدیش او برګ مټال ولسوالي اوسیدونکو وای په خپل سیمه کې هم د لارې پوغدو کې ډېری امنیتي ستونزې لري. کله چې له ډېرو مشکلاتو غاللو ورسته ځانونه د کونړ غزیابات تر ورسوي، هلته هم وسلوالو مخالفینو لیوي خوا په سرک کې دیوالونه کړي او لبل لوري د غرونو په لوړو څوکو کې وسلې لګولې او چې څوک پر سرک حرکت ته زړه خکړي نو پرې ډزې کوي چې دې کار خلک حیران کړي دي.
خلک ډېر سونو سره مخامخ دي، سخت مشکلات دي، مواد هم خلاصې درو کې دي او ډېر خلک په تنگ دي، د حالت نه سخت په تنگ راغلي دي.
دوی وای په خوا به چې د ناړی او صدابات ترمنځ لار بند شو، دوی به د اړتیا وړ شیان د پاکستان له چترال راوړل. خو څه موده وړاندې چې د ناړی په بریکوټ کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستانی ملیشو په منځ کې جګړه وشوه، له هغه وروسته هغوی هم لار تړلې ده.
برګ مټال او د کمدیش تر ناړی خلک حتی د غزابات خلک چې دي دغه مریضان به زیاتره چترال ته بتل، دروش ته بتل، پاکستان منطقې ته هلته بتل، کنه تداوی لپاره بتل. شتابانه غلاره بند شي خو خلکو لپاره یو کړاو دی، هغه لاره بند شي او دغه ته په داخل کې دغه د غازی آباد لاره د ناړی لاره دام بند شي نو خلک خو یو هم سند سره مخامخ دي، جړا تر غوی خلک څو کې اشاره نشته.
د کونړ ولایتي شورا مرستیل حاجی جمال الدین سیار وای د لارې تړل کې دوه په وجه ولسی وګړي ستوند سره مخ دي او د هر سات تیرې دوه سره د خوراکي توکو نرخونه لوړیږي.
دا و ورځ کې تقریبا چې لارې بند ده، د ناړی او د غازی آباد ترمنځ لار بند ده، هلته خلک د زیات مشکلات سره مخ دي. دلته اکثرا محصلین بری سار دي، خوراکي مواد چې دي دا نشته دي، هلته خوراکي موادو کمبود دي، خلکو مشکلات زیات شوي دي، نرخونه زیات شوي دي، د مریضانو انتقال نه کیږي.
هغه له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور دې په ولس رحم وکړي او د لارې خلاصولو کې دي پوره هڅې وکړي.
زمونږ د دواړو خواونه غوښتنه ده، د ولس د نمائنده په حساب باندې دغه لار د ولسونو په مخ کې پرانستل شي او د ولس په آرام سره خپل ژوند وکړي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې لتی رودری ورځو یې په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي، څو د ناړی او صدابات ترمنځ په لار کې پرتی امنیتی ستونزې لمنځه یوسي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي عملونو د ننیول کېدو له امله په هیواد کې د خزو او نجونو وژنه ډېره شوې. په دې موضوع یو رپورټ لرو، خو مخکې له دې نه چې دې رپورټ ته ورشو، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په غور کې د ابتدایي محکمې له لوري د وینجلې او هلک په عام محضر کې په شلاق وهل د بشري او اسلامي اصولو خلاف کار بلل. په دې اړه د عصمت ساروان چمتو کړی رپورټ اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر په غور ولایت کې د وینجلې او هلک محاکمه د اندېښنې وړ وبلله. په غور ولایت کې یو هلک او نجلۍ په خپل منځ کې د نامشروع اړیکو د لرلو په تور د ابتدایي محکمې له لوري د ګڼو خلکو په مخ کې په شلاقو وهل شول. د محکمې له لوري د دې پریکړې پر اجرا بیلابیلو ټولنو عکس العملونه وښودل. د بشري نړیوالې مؤسسې د غور د ابتدایي محکمې پریکړه وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د دې مسئلې له عاملانو سره حساب وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لور ته شګامونه پورته شوي، خو له بده مرغه لا هم ډېرې ستونزې شته. دی وویل چې د غور د محکمې پریکړه په دې خاطر د اندېښنې وړ نه بولي چې ګواکې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د اسلامي قوانینو د تطبیق مخالف دی.
در مخالفت با تطبیق قوانین اسلامی در افغانستان نیست.
دا وای په افغانستان کې د اسلامي قوانینو له تطبیق سره مخالف نه یو. دا خبره باید ډیره واضح وي، خو فکر نه کوم چې دوی د هر یا د حد د اجرا کېدو ټول شرایط پوره کړي وي. دوهمه مسأله د عادلانه محاکمې ده چې دوی نه د پزای کړي. مثلا دوی ته مدافع وکیل نه دی ورکړی، بل دا چې دا فیصله ابتدایي محکمې کړي. حال دا چې په افغانستان کې درې محکمې شته، د ابتدایي محکمې فیصله په هیڅ صورت د تطبیق وړ نه ده. میرمن سمر همداراز وویل سره له دې چې څارنوال د محکمې پر پریکړې راضي نه و، قاضي د پریکړې په سبا خپله فیصله اجرا کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس د ګڼو خلکو په وړاندې یوې ښځې ته سزا ورکول د انساني کرامت سپکاوی وباله ویل. شاوخوا چوکۍ ایښی دي، سړی پرې ناستی او یو سړی نجلۍ په شلاق وهي. په شریعت کې همداسې نه دي ویل شوي. دی څو چې وسې رسېږي لاس پورته کوي او د شلاق وارونه کوي. هلکه او نجلۍ ته تېره اونۍ د غور په مرکز چغچران کې د پولیسو او نورو چارواکو په مخ کې سل شلاقې ورکړې شوې، خو دې مسئلې ته د خلکو پام وروسته له دې واوښت چې تلویزیونونه یې تصویرونه خپاره کړل.
دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د خزو د وضعیت په اړه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښودلې. دوی وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي عملونو ننیول کېدل د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د خزو او نجونو وژنه ډېره شي. د دې کمیسیون د خزو د برخې مشر د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د خزو او پیغلو نجونو وژل د اندېښنې وړ بلل، ویل چې امنیتي ځواکونه د پی خو د عملونو په نیولو کې ناغېړي نه کوي. دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه وایي، یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د قانون کمزوري حاکمیت د مجرمینو ننیول ورته لازم اجازه نه ورکول، تحمیلي رواجونه د ناوړه پیښو قربانیانو څخه نه ملاتړ او ډیر نور هغه لاملونه دي چې ویل کیږي په هیواد کې د ښځو د وژنې شمېره لوړه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د څانګې مشرې لطیفه سلطانی ازادي راډیو ته وویل د داشان نورو ډیرو لاملونو له امله د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې دغه کمیسیون د ښځو د وژنې 50 پیښې ثبت کړې دي. اغلی سلطانی وایي چې ډیرې دا ښځې د هیواد په نام نسیمو کې د سړیو لخوا وژل شوې دي. دا وایي هغه علتونه او عوامل چې د دې سبب شوي دا وژنې ډېرې شي، لومړی د قانون کمزور حاکمیت دی تر دې چې عاملین نه مجازات کیږي او کله چې جرم کوي تختی. موږ چې کله د سیمه ایزو چارواکو سره اړیکه نیسو، دوی وایي چې هغه سیمه زموږ تر واک لاندې نه ده او عاملین د مخالفینو سره یو ځای شوي دي. په هغو ولایتونو کې چې دا پېښې کیږي د قربانیانو څخه ملاتړ نه کیږي. نوموړي په دې نظر ده چې د هیواد په ډېرو ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو حقونه د ناوړه عادتونو قرباني کیږي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې حتی ښځې 10% هم خپلو حقونو او عدالت ته لاسرسی نه لري. دا اندېښنې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې په دې ورځو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې رسنیزې کیږي او تر ټولو په تازه پیښه کې د بغلان په ولایت کې یو تن خپله لور په بېرحمۍ سره وژلې ده. خو پوښتنه دا ده چې څه هڅې ګټورې تمامېدی شي تر څو زیاتېدونکی دا رقم کابو کړي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وای غوښتنه دا ده چې امنیتي ځواکونه خپل رول ډیر او د داسې پیښو د عاملینو په نیولو او مجازاتو کې نغړی ونه کړي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د هیواد امنیتي منصبین تل د بشري حقوقو د نقص کوونکو په لټه کې دي او تر اوسه یې لسګونه د تاوتریخوالي عاملین نیولي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش: پولیس په ټول افغانستان او له غزایه چې مونږ ته راپور را رسیږي خپل اقدامات لري. مونږ لسګونه موارد لرو چې عاملین پیژندل شوي او نیول شوي دي، خو اوس هم ځینې کسان زمونږ تر هڅو لاندې دي او هغوی ته رسیدګي کیږي. داسې موارد هم لرو چې دوی تښتي، خو مونږ هغه تعقیبوو. د ښځو د حقونو ملاتړي په لسګونه بنسټونه په افغانستان کې فعالیت کوي، خو له دې ټولو سره سره داسې شکایتونه موجود دي چې خلک د ښځو د حقونو په اړه سم معلومات نه لري. ویل کېږي چې لامدې عمله جنسي تیری، د ښځو د بدن د غړو پرې کول، د ښځو وهل او ډبول، دوی ته د نفقې نه ورکول او روحي ځورونه هغه څه دي چې تر ډېره عام ګرځېدلي او د پیښو کچه یې هم لوړه کړې ده. د ښځو د حقونو ملاتړي وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د عاملینو نیول او سم مجازات کولی شي د دوی په وړاندې د ورته پیښو د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام شي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو زموږ غلا آزادی رادیو ناوړی د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي په اروپا کې د پناه اخیستو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا 141,000 کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسیدلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان وایي له دې پرته هره ورځ 2000 نور کسان هنګري ته په دوامداره توګه ننوځي. په دو کې تر اوسه چې دالته تللي دي 8,000 افغانان، 45,000 سوریایان او د پاکستانیانو شمیر پکې 12,200 ښودل شوی دی چې زیاتره د پنجاب د صوبې اوسیدونکي دي. یو 18 کلن افغان ځوان حبیب الله دا وخت د هنګري په بوداپست ښار کې د اورګاډي په تمځای کې ناست او هڅه کوي چې د پناه اخیستو لپاره جرمني ته ولاړ شي. له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې له افغانستان اروپا ته د پناه قانونه توګه تک علت ترې پوښتلې.
کور کې چې دی مزدوري ډوډۍ خوراک دا شی هغه شی نه پوره کېږي، نه لکه سوین ته کوشش وکړه پلته په افغانستان کې 1500 افغانۍ وګټي، 1500 وګټي په باندې کور چول ډېر مشکل ده. کوچنۍ مری سي بل شی مری سي بل شی مری دا خرچه مارچه مشکل ده.
اوس دا سره تاسو راووته لاسته تاسو په څه طریقه تر دې ځای راورسیداست؟
په چغبران په افغانستان کې سفر چیرې ست؟
نه خو تاسو مشخصه په کم ځای کې له چا سره واست؟
کندهار نه خو زغه به شلمیږي.
شانو دوی تاسو ته څه وویل؟ تاسو رابطه څنګه سر وسو؟
کوم پښتنه پښتنه باندې مختلې پیدا کوي واغ جنرالو یا افغانستان رالو، ایران ته جنرالو، ترکیه ته ترکیه رالو، بلغاریا ته بلغاریا رالو، دغه ته بل ملک ته دغه نه انګریز رالو.
شاردار تو سچین تاسو څومره پیسې ورکې؟
3 لک افغانۍ ورکې دي.
یعنی دا افغانستان کاچ اکبر تاسو کوم ځای راورسولاست؟
استنبول پورې.
ټول افغانستان تر استنبول سفر په کم حال کې تیر شو، یوازې واسطه ک نور خلک مو
ټول پښتون دي، افغانان دي، پښتونان دي، اساس دي، کوچنیان دي، دنیا مخلوق ده. په دا ورځ دا
سفر هم څنګه وو؟ تاسو په تکلیف واس په څه حالت کې وو؟
تر ته وایم 15 مونږ ټوډین د خپل لښه په بلغاریا کې سفر ټول د خورازي خدای په درې په ځنګل دی، اړې په بل ځنګل شته، بل ځنګل دی، په بل ځنګل شته، دا ټول تدری لا را ده.
نو دا په شو سفرونو کې په ګاډي کې په څه کې وو؟
یا دا چې د ترکیه سره وای د ترکیه مرچ ته د ایران ترکیه مرچ ته پیدا کوي 12-14 غنټې مزل پیدا رہی دی پیدا تللی او بیا دغه مرچ ته واوښتل د ترکیه مرچ ته واوښتل بیا ترکیه نن کوم خپل کوټه باران دی هغه بیا راځي سلو استنبول دی کول بیا
شا بیا لاغه روس ته تاسو کوم ځای ته لاړاست؟
بیا دغه روس نه بیا مو یار دغه ترالو ترکیه د بلغاریا ته واوښتل بیا
بلغاریا ته په څه طریقه راول واوښتاست؟ ایواز
بلغاریا ته یا هغه په چغبر سره دی نه هغه دی بیره لري پاریا ته هغه دوی شپې په درې
یعنی هغه دوی شپې سفر هم په څه کې وکي؟ په بس کې
هغه دوی یا په غرو باندې.
نو تاسو بیا تر هنګری څنګه را ورسېدل اوسه په څه طریقه
انګری نه پیدا پیدا و وشتل په ټرین کې په مترو کې
نو اوس تاسو له څور وځي زادل ته په هنګری کې یاست
انګری کې نن شپم ستنځم د پراته یو ټیل نه باندې ټول څه باندې کرا په چمنو کې پراته یو
تاسو یعنی دلته خوراک شاک څوک درته راوړي
خوراک موراک دی موږ خو چې پښتانه یو نه کړ چې خپل موږ نه راکې دلته دغه والا ستا سوریا والا ستا تیارا والا خلک ستا سوریا والا خلک ستا نو هغه چې خوراک ورغورځي دا ملک والا کونه اخلي نه نو ما وځه دې سیب نم تیرم دې خوراک نم تیرم خپل په جیب کې کوي که نه یو خان نه یو خاطه ورځم یو پښتون کې کوم هغه نه 100 روپیه واخلم ځان ته شی واخلم خپل سره ګر کوم هغه نه 100 واخلم بیا ځان ته شی واخلم دا چې په جیب کې وره پینس دار ریلو ته ناشې کې تر دا اوترش پر ورسول یا د جرمنی پر ورسول
دا سی یو دردمنه واقعیت اوس ته یاد ده په دې خپل سفر دوران کې پر چا راغلی
یا دردمنه د ضربت دغه چې وز ما خام شدا سی د شان چې د توی اوس تم مخ نه نه چې پاګه ز پښته درې د ولې دغه بوتونه دی مزال دی په څنګه کې ماران ست سر مشان ست ار شي سنه
او اوس تاسو نو راتلونکو پلان څه دی تاسو چرته تل غواړي
اوس دغه ټریم پاره کې نه سی نو مړ راتلونکو پلان دا دی چې مولان جرمنی ته ځو
نو جرمنی ته ولی تاسو تل لای نه سي ترين تاسو نوړي ک څنګه
ترين مون نوړي پر وشل زر پنځوي زر کسان پراته دي نو دا غو د وځ موډم تبا موډم خراب تلو او دیم تبا و سوریا والا د ټول پراته دي دا د وځ مش کارم نکيږي
دوستانو دا یو افغان زلمی مرکم و اوریدا چی په نا قانون لارو تر هنګر رسیدلې دا شکایتونه مو اوریدل خو دې به بختور دی چی تر هنګری پوری رسیدلې تر هنګری مخکې ډیر پړاوونه شته چې ځینې خلک ترې د تیریدو توان نشي پیدا کولای تر خبرونو وروسته به د یو کوچنی ماشوم چې نه دی توانیدلی تر هنګری ورسیږي کې صدر سره شریک کړو خو سپام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته پاکستان یو ځل بیا چمتووالی خودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د ازادۍ رادیو سره په یو مرکه کې څرګندونې کړې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړي د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزیر پرون د ایران د کورنیو چارو وزیر سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې د ایران د پارلمان مشر وایي دی د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د تهران د اتومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو په تمه دی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټول اروپا اندېښمنه کړی او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي او دو برتانوی خبری اعلان چی په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي و پرون خوشی شو دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل د کډوالو په اړه مو مخکې یو مرکه کې د یو افغان کډوال سره مرکه واوریده چې د محل په هنګری کې دی او خپل شکایتونه او خپل مسلې زموږ اوریدونکو سره شریک کړي په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام کې د ترکیې په سواحلو کې یو ماشوم مړی موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس کړی د رپورټونو له مخې دا ماشوم د سوریې پناه غوښتونکی و په دې اړه به د اسمت ساروان ریپورت واورو
په تلویزیونونو او انټرنیټ کې دغه مړ شوی ماشوم د دردونکو عکس خپرېدو چې د سمندر په غاړه پروت دی او داسې ښکاري لکه ویده چې وي خلکو ته سخت ټکان ورکړی دی په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې دا ماشوم یو کلن دی خو په ځینو نورو کې څلور کلن بلل شوی دی د چې سور کمیس او شین پتلونې پتاندې د اوبو څپو د ترکیې د سمندر غاړې ته وړي دي کورنۍ په دې هیله چې د سوریې له جنگ به وشوري په بیړۍ کې سپور کړی وو خو له دې نو خبره چې د سړ دا ټوټه به په داسې دردونکو ډول ساور کوي په تصویرونو کې شودل کیږي چې د ژغورنې یو عملی د سمندر لغاړې اخلي او بل ځای وړي د یو له هغو دولسو مسافر څخه و چې د ترکیې په سواحلو کې بیړۍ ډوبه شوه او ټول مړه شول
راپورونه وای چې د دوی بیړۍ د یونان لور ته روانه وه او په لاره په اوبو کې چپه او ډوبه شوه. د بشري حقونو د څار په اداره کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مشر ندیم هوري د دغه ماشوم تصویرونه نه هیریدونکي بللې دي. د پخپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دا تصویرونه د ګډې ناکامۍ تر ټولو لویه نښه ده. د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او نورو کاروونکو د اروپایي هیوادونو له مشرانو غوښتي چې د پناه غوښتونکو د دې ناوړه حالت غم وخوري. اکثره پناه غوښتونکي د افغانستان، عراق او سوریې اوسیدونکي دي. دوی په خپلو هیوادونو کې د جګړې له اوره د ښې راتلونکي په هیله د مرګ خطر په غاړه اخلي څو ځانونه اروپا ته ورسوي.
او سم مخکله د شیزوان فکر پروګرام درته وړاندې کو. د افغانستان په اړه یو بل ریپورت راخلو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتیش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې را برسېره کړې. سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د کډوالو د رسنولو چارو وزارت په بهر کې د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د حل په یو پروګرام کې په ناغړې تورن کړې. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري. ورپسې شیزوان فکر پروګرام خبرېږي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بللي. سیګار په یو نوی راپور کې وایي چې د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملی کولو کې محدود پرمختګ کړی. د دې پروګرام هدف خپل هیواد ته په بهر کې د میشتو افغان کډوالو په خپل خوښه ستنول، په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې وي. د سیګار راپور یادونه کوي چې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوال مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي محدود امکانات لري او په فساد کې هم ښکیل بلل شوی دی. راپور د مثال په توګه کډوالو ته په افغانستان کې د ځمکو د ویش د پروګرام یادونه کوي چې د همدې ستراتیژۍ یو برخه وه. په راپور کې هم دراز یادونه شوې چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت د یادو شویو ستونزو ترڅنګ له دې کار سره ډېر لیوال تیا هم نه درلوده. راپور زیاتوي فساد د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ د عملی کولو په وړاندې خنډ رامنځته کړی او په 2014 کال کې د فساد د څیړنې په مقصد تفتیش د مثال په توګه یادوي چې په نتیجه کې د فساد ګڼ موارد وموندل شول. سیګار له افغان حکومت څخه غواړي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته یو ځل بیا پاملرنه وکړي. راپور پر افغان حکومت غږ کوي چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت ظرفیت لوړ کړي او په دې وزارت کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. په کابل کې د یو این ایچ سی آر ویاند نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیو کې جوړیږي او په ترڅ کې به یې په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیواد دونو د مرستې غوښتنه وشي.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هلی میو منئ. درنو اوریدونکو په تیرو ډیر لسو کالو کې د کونړ په سین د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو لپاره غنیش منی او سرویګانې شوي. سمو د وړاندې د افغان حکومت، پاکستان او چین ترمنځ د سورتاک په سیمه کې د یو بند د جوړولو پریکړه هم شوې و، خو تر اوسه نه ده عملي شوې. په نننی ګردی میز کې موږ په همدې خبرې کوو چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو لپاره څومره مناسب دی او ولې پریکار نه کیږي. دی او دې تور ته نور پښتون ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو خیبر ډګر فضل واحد افکاری او محمد ناصر ملنګزی ځوابونه ورکړي. درې ورته هرکلی وایو. لومړی پښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې دا راته وایي چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو یا د بندون جوړولو لپاره څومره مهم دی.
پرته له شکه چې په کونړ ولایت کې د برېښنا بندونو د جوړولو کافي او پوره ظرفیت شته چې نه یوازې د دې ولایت بلکې د ټول هیواد او حتی له دې څخه هم وراخوا ظرفیت لري چې دلته د برېښنا بندونه جوړ شي او برېښنا تولید شي. خو له بده بخته چې په تیرو دیارلسو کلونو کې یوازې د مشرانو له لورې د کونړ د ولسونو سره او د کونړ د خلکو سره ژمنې شوي دي او هغه ژمنې بیا نه دي پلي شوي. له یو طرفه حکومتي چارواکي او لوړپوړي چارواکي البته دا ژمنې د کونړ د ولسونو سره کوي او له بل لوري د کونړ ولسونه هم په هغه ژمنو باندې په همغه وخت کې اکتفا کوي او د هغوی سره ملګرتیا خي باور ورباندې کوي، اعتماد ورباندې کوي. د بیلګې په توګه د ولسمشر کرزي په ټولو دورو کې، البته چې دوه انتخابي دورې وي او یو موقته دوره، د هغې نه راروسته چې کله دلته د کمپاین لپاره راغلی وو او د انتخاباتي منډو ترلو لپاره راغلی وو، د کونړ د ولسونو سره لومړنۍ ژمنه او وعده یې همدا وه چې په کونړ کې به برېښنا بندونه جوړیږي. او اوس د ملي وحدت په حکومت کې هم د دغه کمپاینونو پر مهال د دواړو ټیمونو غړي چې دلته راغلي دي او دلته له خلکو سره خبرې کړي دي او کمپاینی غونډې ترسره کړي دي، ولسونو ته یې دا وعده ورکړې وه، ولسونو ته یې دا ژمنه ورکړې وه چې د سولې او امنیت تر څنګ به لومړني کارونه چې دوی اخلي د کونړ په برخه کې اساسي او بنسټیز کارونه چې هغه به د برېښنا جوړېدي. خو تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. موږ په دې شته اوبو کې اوس د یو نیم سل شاوخوا همدومره چې د چارواکو لخوا 400 کیلووات ویل کېږي، خو هغه اساسي ظرفیت چې دغه اوس برېښنا د کوچنی بند څخه چې دی په مرکز اسد آباد کې هغه یو نیم سل کیلووات برق هم نه تولیدوي، چې حتی د دولتي ودانۍ دغه د برېښنا ستونزې په نه ده هواره کړې. ولسونه خو لا پرېږده او عام خلک پرېږده.
ډېر مننه خیبر ډګر. محمد ناصر ملنګزه، دا راته وایي چې ولې په دې دومره کلونو کې چې هم د نړیوالو پریمانه مرستې وي، هم دلته حالات دې ته برابر و چې باید په دغه سین باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ شي، ولې په دې باندې بندونه تر اوسه جوړ نه شو؟ سلامونه.
کله چې په افغانستان کې موجوده نظام رامنځته شو، په دې کې به دومره وایو چې واقعا د ټولو خلکو هیلې ډېرې زیاتې وي، خو چون هغه هیلې ورزوګانې چې خلکو درلودلې چې دغه نظام به په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې بنسټیز کارونه وکړي، خو بدبختانه چې بیا هم ځینې بهرنۍ کړۍ د دې جوګه شوې چې په دغه وطن کې نوي نوي انقلابونه رامنځته کړي، خلک یو ځل بیا د جنگ په ټغر کې نه وي، ځانمرګي بریدونه، تروریستي اعمال، جګړې، ټول هغه څه رامنځته شو چې هغه لومړیتوبونه چې په کار هغه ترسره نه شو. د کونړ د خلکو د برق ارزو یا د کونړ په سین باندې د برق جوړېدل، زه فکر کوم چې دا د کونړ د خلکو د ډېرې مودې، یعنی د کلونو کلونو ارمان دی. یوازې وخت چې د داود خان واکمني وه، داسې ویل کېده چې د سره تاقو بند باندې سروې شو او پرېکړه شوه چې په دې به برېښنا جوړېږي. د کونړ د خلکو دغه ارزو لا اوس هم په زړه کې ده. په دې وروستیو کې چې دغه اوسنی نظام رامنځته شوی دی، څو ځل په دغه سین باندې سروې وشوله، حتی تر دې چې په دې وروستیو کې پاکستان، افغان حکومت او د دې تر څنګ چین داسې یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د کونړ په سین باندې به برېښنا جوړه شي. زما په خپل فکر باندې د دې کار اصلا نه عملي کېدل. یو خو د افغانستان د حکومت بحران دی چې داسې یو نظام نه دی رامنځته شوی چې تر اوسه هغه مرستې چې نړیوالې وکړي دوی ته په سالمه توګه ګټه پورته کړې وي، واقعا په داسې بنسټیزو پروژو لګولي وي چې هغه د خلکو د درد دوا شوي وي. څه خو زموږ د حکومت نیمګړتیاوې وي، او څه هم فکر کوم چې نړیوالې یا بهرنۍ لاسوهنې وي چې په صلاح نه غوښتل چې د کونړ په سین شي. دا داسې یوه برېښنا ده چې حتی ګاونډیو هیوادونو ته هم ترې د استفادې لپاره ورکړل کېدله، خو دغه چا په موږ سود رانغلله. د کونړ د ولسونو سره افغان حکومت هم چې دغه د کرزي صاحب د حکومت نه رانیولې تر دې دمه بار بار وادې وشلې، حتی د اوبو برېښنا وزیرانو د کمپاین پر مهال چې کله به ټاکنې د ولسمشرۍ کېدلې، ټولو حتی کرزي صاحب هم دویم ځل رئیس جمهور شو، دغه د اوس تاسو ګورو چې ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هم د افغانستان ولسمشر شو، د کمپاینونو پر مهال دوی ژمنې کړې وي خو عملي نه شوې. د دې یوازنی لامل چې نه دی عملي شوی هغه دا دی چې دغه خبرې یوازې فقط د خولې په سر کېږي او د عمل جامه فکر کوم چې نه ده ورغوستل شوی. خو زموږ ارزو دا ده چې کلام په یو نظام کې یا په صلاح یو نظام چې د بل هیواد سره په صلاح کومه خبره کوي، هغه خبره باید کوي، باید عملي کړي، او کله چې نه کوي نو بیا دې فکر کوم دغه شان ژمنې نه حکومت کوي نه دی هغه څوک چې دغه ته بډې وایي دا کوو هغه دې نه کوي.
ډېره مننه ملنګزي صاحب. فضل واحد افکاری ملنګزي صاحب ویل چې نړیوالو چې کومې مرستې کولې افغانستان سره هغه په ځای ونه لګېدلې، همدارنګ افغان چارواکو دې ته توجه ونه کړه چې د کونړ په سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي ترڅو ټول افغانستان روښانه کړي، یوازې کونړ نه. ستا په نظر باندې آیا نړیوالو نه غوښتل چې داسې یو بنسټیزې پروژې جوړې کړي تر څو افغانان په خپلو پښو ودرېږي که نور څه لامل نه وي؟
انوري صاحب، رښتیا همدغسې ده. موږ کو د بهرنیانو هغه مرستو ته وګورو چې په کونړ کې یا په هیواد کې کړي دي، داسې بنسټیزې پروژې موږ ته نه دي فلي کړي، او هغه نظامي کم تاسیسات چې دي دغه نه بیا قیاس واخلو چې هغوی دلته یوازې د ځان نه شګې راتاو کړې وي، او اوس چې تلل نو یا په ځینې بیسونه وسوځول او ځینې چور او تالاک له په خلکو باندې دی دفاره چې دلته په دغه سیمه کې آبادی پاتې نشي. رازو دې ته په مناګي کې یو برېښنا بند روان دی، ولې هغه هم د بهرنیانو مرسته به خود وزارت د لورې نه ده، زمونږ دولت هم دې ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه باندې لس میلیونه امریکایي ډالر لګیږي، خو ولې یو میتر والا کې وبرازي او درې زره کورنیو ته به دغه برېښنا ورکړي؟ موږ چې دغه انجینرانو سره څومره خبرې کړې دي، په لس میلیونه امریکایي ډالرو باندې د درې زره کورنیو روښانتیا د تخنیک د نگانه موږ مناسبه نه بولو. باید دغه برېښنا بند هم په داسې سویه باندې جوړ شوی چې اقلا د کونړ خلکو ته او د کونړ کونړ کې چې څونه خلک استوګن دي دوی ته خو دغه برېښنا ورکړې وي. رښتیا هم دغه کمی پیسې چې راغلي وي د بهر نه هغه په مناسب دغه نه دي لګېدلي، او دولت ته چې څومره مسؤلیت سپارل شوی دی هغوی هم سمه څارنه نه ده کړې، او اول خو دوی ته مسؤلیت نه دی ورکړی شوی، ځکه هغوی ته ویلي وو چې تاسې د څار او تاسې د دغه حق نه لرئ. ولې ولسمشر چې راغلی وو کونړ ته راغلی وو هغې په سټیج باندې د دې یادونه وکړله چې ما څو وارې د امریکې د ولسمشر سره په دې خبرې کړې دي، او هر ځل چې اوس ما سره هغه په ټلیفون خبرې کوي اول د سره تاغبان د پروژې یادونه ما سره کوي. خو دا د افغانستان د حکومت نه هم پوره نه ده، ځکه چې دوی دونه بودیجه نه لري، او د سره تاغ په برېښنا بند باندې چې څومره مصارف راځي هغه د افغانستان بودیجه نه شي برداشت کولی. څو میلیارده ډالر په هغې باندې راځي. چین چې په دې وروستیو کې ژمنه وکړله، یادونه وشوله چې قرارداد به لاسلیک کیږي او هغوی دغه ته اوږه ورکوي، نو زمونږ افغانان او بالخصوص کونړیان دې ته ډیر زیات خوشبینه وو، ځکه په سیاسي لحاظ باندې هغوی د دې یادونه کوله چې پاکستان شاید په دغه کې لاسوهنه ونه کړي، د هغې د ورانولو، د هغې د تخریبولو او د هغې د بندیز، ځکه چې پاکستان او چین سره ډیرې زیاتې نږدې اړیکې لري، نو هغوی په دې باندې خوشبینه وو چې دا پروژه به اوس ځکه سرته رسیږي چې پاکستان نه غواړي چې د چین سره خپل تعلقات خراب کی. نو موږ هم دې ته خوشبینه وو چې دغه پروژه به په سمه توګه باندې سرته رسیږي، خو ولې تر اوسه پورې د دغه هم څرک نه لګیږي، او پاکستان هم مخکې د دې مخالفتونه چې کول د خپل سیاسي اغراضو په خاطر باندې کول، او کوچین دغه څه ته وګور کې، نو فکر کوم چې ان شاء الله دغه پروژه به په سمه توګه ترسره شي، پلی به شي، او نه یوازې د کونړ لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره به ګټه وره.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو د ځوان فکر خبرونه اوري. خیبر ډګر دار ته وای کچیرته د سورتاق په سیمه کې یا د کونړ په سین باندې بندونه جوړ شي، د برېښنا څومره مهم دي د افغانستان لپاره، د ګوندیم لپاره؟
کچیرته په کونړ کې د دواړو سیندونو څخه مناسب ګټه پورته شي، زه دا ویلی شم په تخنیکی لحاظ خبرې نه کوم. منګه چې ګورو په خپل مشاهده کوي، د کونړ لوی سین او کوچنی سین دواړه لوبونه په هر وخت کې ډک روان وي، نو کچیرته په هغه مناسب ځایونو کې چې سرویګانې وربانې شوې دي هلته برېښنا بندونه جوړې شي، څو ګټې لري. یوه دا ګټه ده چې د کونړیانو هیلې او ارمانونه به پوره شي چې دوی په کلونو کلونو کې برېښنا نه درلودله، له دې وروسته به برېښنا ولري. دویمه داره چې کونړ یو کوچنی غرنی ولایت دی، نو په دې ولایت کې که چېرته برېښنا موږ دوامداره ولرو، نو موږ دلته ډېرې فابریکې هم جوړولی شو، هم د دولت په چوکاټ کې، هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې. موږ ښه پانګوال لرو، هغوی کولی شي چې برېښنا کوچنۍ فابریکې دلته جوړې کړي، نو خلک لاس په کار شي. تاسو وګورئ که کله دا کار وشي، نو ورسره جوخت دغه د نامنۍ ستونزه هم تر ډېره اوارېدلی شي. ملګرو خبره وکړله په د سره تاق د برېښنا بند په جوړولو کې به ځینې داخلي او حتی نړیوال او د ګاونډیو هیوادونو مداخلې به شتون ولري، خو زه په یو نظر باندې یم، او هغه دا چې زمونږ په حکومت کې یا په مجموع کې زمونږ په دولت کې ولې دا ظرفیت نشته چې د خپلو دغسو اساسي مسایلو په برخه کې هغوی جدي اقدام وکړي. که د ګاونډیانو مسله ښاغلی انوري صاحب، دلته قوانین شته، هم نړیوال قوانین د اوبو په برخه کې شته او هم داخلي قوانین شته. موږ د هلمند د سیند په برخه کې هم لګاونډي ایران سره په ځینو مسایلو باندې د اوبو په سر باندې مسایل وو او هغه په ډیر ښه ډول باندې هوار شوي دی. والته اوس که زموږ په دولت او حکومت کې دا ظرفیت دی د دې نه د ګټه پورته کی، موږ د پاکستان ته باید ځواب ورکو او د هغې سره باید ډیپلوماتیکي او سیاسي اړیکې لا قوي شي او چې دغه مسایلو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړل شي. اوس پاکستان که لاسوهنه کوي د همدې اوبو نه هغوی د ځان په ګټه باندې خپل ضرورتونه پیرا پکړي دي، ځکه هغوی نه مولس غواړي چې موږ ترې برخ جوړ شي. اوس چې دغه اوبه زموږ نه ورځي هلته هغوی په خپل ضرورتونه پوره کوي، خو خیر د اوبه خو موږ ټول سین خو موږ نه بندو او کله چې دا برېښنا بند جوړیږي نو په هماغه ډول باندې د ټول قوانین ته په پام سره دغه ټول مسایل پکې هواریږي. اوس یوازې او یوازې دا د ګاونډیانو ملامتیا زنور اچوم، یوازې ملامتیا زموږ د حکومت او زموږ د دولت د دوی باید جدي اقدام وکړي او د خلکو سره کمی ژمن کړي.
که چیرته چین او پاکستان د دغه بند جوړولو کې سستی کوي، ځنډ کوي، نو افغان حکومت ته خدا په کار چې هغه ته وایي چې ورو تاسو ما سره موافقه کړې ده، راشي چې د بند باندې کار شروع کړو.
سل په سلو کې وګوري د حکومت نه ولې د ولس فاصله واټن زیاتېږي، واټن او فاصله هله رامنځته کیږي. انوري صاحب چې حکومت دا چارواکي دي په دې باندې موږ اعتماد کړی دی، باور هم ور باندې کړی دی، رایه هم ورکړې ده. کله چې اوس دوی موږ ته ژمنې کوي او عملي کوي، نن دا معنا لري چې دوی موږ سره د دروغو سیاست کوي او په سیاست کې چې کله تا دروغ وکړل، دوکه دې وکړله، فریب دې وکړه او د ولسونو په تیروتلو باندې دې کار وکړه، نو دا دې معنا لري چې هغه بقا نه لري، پایښ نه لري. نو زموږ هیله د خپل حکومت نه دا ده د دې پر ځای چې ولس په دې خبرو باندې تیر باسي چې یو ځل ته په دې نوم باندې ووټ واخلي، رایه تي واخلي چې تاله زبرېښنا جوړوم، ستا دغه ستونزه زه هواروم، مال ووټ راکه. کله چې ولا ووټ ورکې بیا ورته بل پلمر او باسي چې ماته گاونډي هیواد وای، ماته نړیوال وای، یو رته قینات ورته ورکه. تاله خو چې موږ ووټ درکړې پام دې خاطر باندې چې دغه شته ستونزې چې دي د مخې ته وي خو کې او پرمختګ وکي، نو که بیا نشي کوله بیا خو ښکاره وای د افغانستان ټول ولسون ته نه وي، کونړ ته چې کله راتللی دلته کونړیان ته وای چې روړه داز موږ په واس کې نه داز موږ مدیریت او ظرف. یو اساسي خبره انوري صاحب، د کونړ سره تل د مرکزی حکومت له لوري د مور مېرې سلوک شوی دی په وچ خوړونو باندې. په افغانستان کې موږ یې د رسنیو لارې اورو، په هغه خوړونو کې چې کله باران وشي او په هغه خوړ کې هلته اوبه راټولې شي او بیا اوبه راشي، اول تر برېښنا بند چې دی هغه ته اوبه ورسیږي او بیا برېښنا تولید کړي. زموږ چې ښه اوبه شته دی، ما په خپله باندې د کونړ په استازولۍ باندې د تیر ولسمشر سره مخامخ دغه مسایل مطرح کړي دي، د هغې سره بل ځواب نه وو او همدغه مسایل مسله وه چې موږ دلته. نو چې زموږ په دولت کې د سره تاک بند جوړول دپاره یا د یو بل بند جوړول دپاره په حکومت کې دومره ظرفیت نه چې دې امنیت وساتلی شي، یعنی د کونړ خلک دې ته چمتو دي بچی بچی چې د دغه بند د دې ټولو بندونو دلته چې کوم بند جوړیږي، د سره تاک بند جوړیږي، نو د سر په بدله باندې دوی د دې امنیت ساتلی شي، خو که حکومت خپل ځان وخوځي.
اوس پاکستان یو چین ورسره برستی کوي په د پرمختیا په برخه کې، د برق جوړولو نور برخو کې، هغه ورته یو قلی اردو جوړ کړ د چینایانو ساتنې د پاره. زمون حکومت ولې د سیسن شي کوله
انوري صاحب په دې ورستیو کې چې خلک وایي چې زمونږ هیلی لګي بیرته غمړاوی هیلی مول لګي راځوندې شي وي، د هغه هم دا دی چې د ورستیو ګامونو د سولې په برخه کې او د همدغه سي بنسټیز او اساسي کارونو په برخه کې چې د ولسمشر لخوا نه اخیستل کیږي، د خلکو یو څه هیلی بیرته راځوندې شي وي، او هغه هم دا دی چې زمونږ ولسمشر وسنۍ ولسمشر دا هڅه کوي چې خلکو ته قناعت ورکړي. د قناعت په ورکولو سره بیا یو کار ته څوک رامخکې شي، که د پاکستان حکومت یا د پاکستان هیواد دغه سي مسایلو ته دومره لیوالتیا خې دلچسپي ورته خې او دغه پروژه د دې لپاره ځنګړي قلو اردوګان جوړي، خو زمونږ حکومت تم دغه سي یو عملی کار باندې لاس پوری کی او هغه د زمونږ د مرتبه خپل هغه لیوالتیا ورته وروخې چې موږ دومره لیواله یو د لکته د امر سره موږ سره کې موږ در سره د امر سره کو. پاکستان او چین تاسو وکتل چې چین ولسمشر د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ورغه، دغه ټول مسایل چې دی الته ورته ډېر خب دغه ورته برابر کړي، نو موږ هم د لرو د یو خپلواک او آزاد هیواد په توګه باندې چې موږ د نړیوالو سره اړیکې ولرو، د نړیوالو هیوادونو سره اړیکې ولرو او د خپلو ګټو په خاطر باندې، د خپلو ضرورتونو د رفع کولو په خاطر باندې لاس ورسره یو کو.
ډیر مننه خیبر ډګر محمد ناصر ملکزی. کچیر ته افغان حکومت دغه د ملي پیوستون روپې او لګښتونه چې کوم په بیلابیل ولایتونو ولسوالیو کلو کې وشو، دغه د اوبو برېښنا بندون ته ځانګړي کړی وي، مثلا د کونړ په سیند باندې یو بند جوړ کړی وي، دا نشو کېدلې
په دې کې شک نشته چې د ملي پیوستون پروګرام چې د افغانستان په کچه پلی شوی دی تر ډیره ښېګړې هم لري او بدګړې هم لري. زینی یوازې تش په نامه داسې پروژې پورې شوې دي چې په هغې کې هغه د ولسي شوراګانو مشرانو د دې تر څنګ هغه تطبیق کوونکو او ورکوونکو پوره بډې خوړلې دي، یعنې مانا نیم په نیمه بودجه همدغه خلکو په اصطلاح استعمال کړې ده او ترلاسه کړې ده. خو ځینې داسې کارونه هم پکې شوي دي چې مثال به پلې لارې جوړولو نو ځینې نور داسې کوچنۍ وړې پروژې دا پکې شوي دي. خو فکر کوم چې برېښنا د ژوند یوه مهمه اړتیا ده، که دغه وړې وړې مسلې راټولې شوې وي لکه څنګه چې د ملي پیوستون برنامې دي، څه ډول دغه شانې نورو بېلابېلو برخو کې پیسې مصرف شوې دي، ځینې خو یعنې زیاتره پانګونه چې شوې ده په ډېرو کوچنیو کوچنیو پروژو شوې ده چې هغه داسې پروژې دي چې د راتلونکي لپاره کومه معنی نه لري. موږ د افغانستان خلک بالخصوص دغه د کونړ ولسونه چې موږ د خپلې ټولنې نه خبر یو، زموږ سره همدغه ارمان دی، همدغه افسوس دی چې ولې زموږ په ولایت کې په اصطلاح چې دومره دوه سیندونه دي، هغه د ژمي موبه لري، د اوړي موبه لري، په یو موسم کې نه وچیږي، ولې دغه بنسټیزو پروژو ته څه پاملرنه ونه شوله؟ دا زموږ داسې یو ارمان دی چې دا به زموږ سره تر بله وي. کېده په دې باندې بالکل په کونړ په دغه غټ سیند بند جوړېده، یعنی که فکر وکړو موږ ته خو ارقام نه دي معلوم، خو شاید په میلیونونو ډالره وي چې په دغه پروژو باندې لګېدلي. خو که دغه باندې د پیچ په واړه سیند په برېښنا بند جوړ شوی وي، شاید یو 400 کورنۍ خو روښانه کړي، دا هم ښه خبره وي، یو فابریکه خو به په جوړه شوې وي. نو دا نه فکر کوم چې د نړیوالو سره کوم داسې خاص نظر و، زموږ د حکومت سره کوم خاص داسې نظر و چې د بنسټیزو پروژو د پلي کولو په ځای ډېرې کوچنۍ او وړو وړو او ساده کارونو ته مخه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونه اورئ. فضل واحد افکاري، تر اوسه ولسونو ځوانانو د دغې برخې دپاره څه کړي چې په حکومت باندې فشار راوړي چې راشه دلته بند جوړ کړه، پیسې ولګوه تر څو د خلکو ژوند دلته جوړ شي، فابریکې جوړې شي؟ دې سره څه شوي تر اوسه پر ځوانانو څه کړي دي، ولس څه کړي؟
یوازې د مدني ټولنو هغه حرکتونه یادولی شم چې هغوی په اسداباد کې سره راټول شو، او د دې دپاره چې د دولت نه هم په څو وار د دې غوښتنه وکړله، دولت هم څو وار ژمنې وکړلې، دولت هم څو وارې دا ژمنه وکړله چې کو نور دغه د سره تاغبان پروژه چې دا ډیره وسیع پروژه ده، دا به ډیر وخت ته اړتیا ولري کو دغه فلی کیږي. خو د کونړ ستونزه چې ده د برېښنا د نشوالي دا به منګه وارو، او د نغلو د برېښنا بند نه به برېښنا اسداباد ته راځي، ځکه چې د درې ولایتونو دپاره دا مسله چې ده په مرکز کې ختمه شوې وه. ولې تر اوسه پورې دا دویم دریم کال دی چې ننګرهار او لغمان ته دغه برېښنا بند نه برق ورکړل شوی دی، اوسه پورې په تیارو کې ناست یو. د کونړ پرهنګین، د کونړ مدني ټولنې په اسداباد کې راټولې شوې، او د دولت نه دا غوښتنه وکړه چې تاسو تر اوسه پورې کونړ ته په دې باندې برلی نه شولې چې یا دغه برېښنا بندونه راته جوړ کړئ او یا دغه برېښنا را انتقال کړئ. چاندې شروع کړه، بس پنه راټول کړه، او د دې دفاره چې موږ به ځو، زمون خو نور وس نه کیږي او په دې باندې نه کیږي، دا به موږ نړیوالو ته وښیو چې کونړیان چې دي یا دغه مدني ټولنې دغه ځوانان چې دي، دا وړتیا لري چې دغه برېښنا بند باندې کار پیل کړي. یو څو ټرکه یا څو مزدې تیګه به پرې واخلو او هغه بلته ورلو، عملی کار باندې به شروع کړو. تر اوسه پورې دغه حرکتونه مدني ټولنو کړي دي، ځوانانو کړي دي، غوښتنې د دولت نه څو وارې کړي دي.
خیبر ډګر افغان حکومت ته او ولس ته څه پکار دي چې تر څو دغه کومو هیوادونو پاکستان او چین چې کومې ژمنې کړې دي، دوی سره پرېکړه کړې ده چې هغوی دې ته تشویق کړي چې راشي او دلته بندې برق جوړ کړي؟
اوس د ټولنو اړینه داره چې د حکومت لپاره چې ډېر ورته موږ ورته ضرورت لرو، ولسي خلک ورته ضرورت لري، هغه داره چې دوی د یوه خوله شي، لږ تر لږه یوه خوله دي شي، او که بیا نور کارونو ته وخت ورته نه لري او یا په فکر کې پلانونه ورته جوړي، هغه بیا وروستۍ خبره ده. خو اوس لپاره چې موږ ورته ډیر زیات ضرورت لرو، هغه داره چې دغه دواړه ټیمونه چې د ملي وحدت او حکومت په نوم باندې راټول شوي دي په یو ډانچه او یو چوکاټ کې، دوی د یوه خوله شي، ځکه چې د یو طرف نه یوه خبره کیږي، د بل طرف نه بله خبره کیږي. نو دلته ولسه هم اندېښمن کړی دی، هغه باور چې ما مخکې ویل چې لږ تر لږه د خلکو هغه مړاوې هیلې چې یو څه را ژوندۍ کړي کړی دی په هغه کې هم دی یو خلنې دی منګه خبرونو او رسنې او ټلویزیونونه ګورو او په دې کې د حالت په ښکارا ډول باندې څرګندېږي. دویمه مسله دا چې دا د ولست د وس نه پورته خبره ده د دغه سي اساسي کارونو تر سره کول چې دی دا د حکومت د همدې لپاره دی چې پیدا کارونه وکړي دا د ولست په توان کې نشته ځکه چې مخکې افکاری یادونه وکړه
کولای شي.
بلې انوري صاحب دا کارونه ټول کړی دي دا کارونه ټول کړی دي حتی یو وخت کې د سیو چې د فرهنګیان او مدني ټولنې سره راټول شول کله چې په بازار کې د اسد آباد په خار کې د چاندې د راټولولو یو نمایش یا یو تمثیل وک نو ډیر خلک دا سیو چې هغه خاندل حتی هغه چا چې لس یا شل لوپی چاندا ورکوله هغه به ممدا ویل چې موږ په وس کې امدادي چې کچیر ته حکومت دا پلمنی سي چې دلته د دې امنیت خنه ده موږ د امنیت په ساتلو کې ورسره مرسته کولې شو ولست یوازې یوازې کده امنیت د ساتلو په برخه کې د حکومت سره مرسته کومک کی او د ته آماده دي په کوچنیو پروژو چې څومره پیسې دلته لګیدلې دي یا لکتر لګه د وس محل اړتیا چې پاغه پوره کړی ده په هغه پروژو باندې څومره پیسې لګیدلې دي د پی آر ټی چې دلته ولایتي بیا رغونې ډله چې په کونړ کې و امریکایان چې په کونړ کې وو په هغه وخت کې تاسو ته یاد شي چې منګه د ولایتي بیا رغونې ډلې د مشر سره چې خبرې کولې وای د 400 میلیون نپورت ډالر دلته په کونړ کې مصرف شوی دي په بیلا بیلو پروژو باندې. تاسو وګورئ ولسوالیو ته ورشي د یوازې د ولسوالیو تعمیرونه روغتیايي مرکزونه او خوانځي چې په کوم کې دغه د یو بستې په شکل به ورکول د دې 400 میلیون امریکایي ډالر په سړی چې ورته حساب وکي 100 میلیون به په ځای باندې لګیدل نو دغه 300 میلیون هغه دغه کې ولګیدل د مالی په خوانه وزیر چې اوس د ولسمشر اقتصادي برخه کې مشاور دی هغه چې دلته کونړ ته راغلی ویل کونړیانو که نور هیڅ مونی شي د سرتاق د بند په جوړولو کې دغه کوم لرګو ته پخو موادو په شکل باندې چې د کونړ نه د لیک دی اجازه ورکړل شوې ده د امدې د محصول پیسې چې په میلیونونو افغانۍ کېږي دا به لږ تر لږه په دې برېښنا بند باندې ولګېږي موږ نور څه نه غواړو د همدغه محصول د پیسو نه دی بیرته د کونړ ته یو توجه وکړي د غشته برېښنا بندونه چې دي لکه د مناګي په برېښنا بند باندې کار روان دی دا د نور چټکي نو هیله مې دا ده چې حکومت دې خپلو کارونو ته جدیت وښيي دیو دې سره یو خوله شي خپل مسایل دې اوس چې د مخالفتونو کوم مسایل دیو په خپل منځ کې لري دا دې حل کړي او ولس د دوی سره ولاړ دی ولس ورسره بار بار خپل امتحان ورکړی دی بیا هم ورته ورکوي بیا هم ورسره ژمنه کوي زه د ولس د یو ډېر کوچني فرد په توګه باندې حکومت ته دا ډاډ ورکولی شم لږ تر لږه زه خپل هم دا وسله راغستلی شم چې هلته امنیت وساتم خو حکومت دې په دې باندې جدي کار پیل کړي.